السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمشنري وایي سږ کال په پاکستان کې د افغان کډوالو نیونې زیاتې شوې دي. د کمشنري په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې په پاکستان کې 900 افغان کډوال نیول شوي او زندان ته استول شوي دي. د دې ادارې پر اساس په نیول شوو کسانو کې 246 بې اسناده یا هغوی چې آی سی سي کارتونه لري او 201 نورې د بی او پی او آر کارتونه درلودل چې په پاکستان کې د اوسېدو یو ډول اسناد دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د دې کمشنرۍ په وینا په 13 مارچ کې د فبروري په پرتله په پاکستان کې 121% ډیر کډوال نیول شوي. یونیسیار په خپل راپور کې دا هم ویلي چې په مارچ میاشت کې د قانوني یا اسناد لرونکو کډوالو د نیولو کچا 4 برابره ډیره ده. پاکستان ویلي و چې د روان اپریل 15 څخه د لکونو نور افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیلوي. په جنوبی آسیا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمشنري بیا وایي چې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د ملاتړ او ساتنې لپاره 640 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د کډوالو لویه کمشنري یا یونیسیار پرون شنبه پر خپل ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر لیکلي، په دې پیسو به په 2024 میلادي کال کې د 4,800,000 کډوالو او د هغوی د 2.5 میلیونه کوربنو ټولنو لپاره مرسته برابره شي. د طالبانو یو لوړپوړي چارواکي یو وار بیا ګاونډیو هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به د نورو هیوادونو پر ضد کار نه اخیستل کیږي. د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر پرون د روژه ماتي په میلمستیا کې ویل چې د طالبانو حکومت غواړي چې له ټولو هیوادونو سره ښه اړیکې ولري. ارګ چې د طالبانو په کنټرول کې دی پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر تیره شپه لیکلي چې د روژه ماتي په دې میلمستیا کې په کابل کې د بهرنیو هیوادونو ډیپلوماتان، د ملګرو ملتونو، اروپایي اتحادیې او اسلامي کنفرانس استازو ګډون کړی و. تر دې مخکې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې چې پرون شنبه یې خپور کړ، له هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتنه وکړه. یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 4.3 درجې و 13:01 او 26 دقیقې د افغانستان یو شمېر سیمې ولرزولې. د جرمني او هند د زلزلې پیژندنې د ادارو د راپورونو له مخې د دې زلزلې مرکز د کونړ ولایت له اسدآباده 2.5 کیلومتره لرې او د مځکې له سطحې 140 کیلومتره لاندې و. د زلزلې له کبله چا ته د سر او مال د تاوان په اړه کوم راپور نه دی ورکړل شوی. د افغانستان یو پخوانی ژورنالیست او د اطلاعات او کلتور وزارت پخوانی مرستیال عبدالحمید مبارز نن یکشنبه په کابل کې وفات شو. د ده لور نیلاب مبارز پر خپل فیسبوک پاڼه د پلار مړینه تایید کړې او لیکلي دي چې جنازه به یې نن د کابل په قوله ابچکان کې خاورو ته وسپارل شي. عبدالحمید مبارز د ژورنالیزم ترڅنګ یو موده د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت معین هم و. د همداراز د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي اتحادیې مشري او د باختر خبري آژانس ریاست هم کړی دی. اوکراین یو وار بیا له خپلو متحدانو د خپل هوایي دفاع د ملاتړ لپاره د مرستې غوښتنه وکړه. دا غوښتنه په داسې حال کې وشوه چې د دغه هیواد پر خارکیف ښار د روسیې په دو توغندیو بریدونو کې لږ تر لږه وتنه وژل شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي پرون د خپل هیواد له دولتي ټلویزیون سره په خبرو کې وویل چې روسي ځواکونه د تیر میاشتې په شان هره ورځ پر اوکراین بریدونه وکړي، ممکن د اوکراین توغندي ختم شي او د کیف شریکان په دې پوهیږي. او د بریتانیا دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو پرون اعلان وکړ چې دغه هیواد د سلطنتي سمندري ځواک یو بیړۍ به غزې ته د مرستو په وړلو کې برخه واخلي. دا اقدام د مې په لومړیو کې د بشري مرستو لپاره د یو نوي سمندري دهلیز یا کوریدور د رامنځته کولو په خاطر د نړیوالو هڅو یوه برخه ده. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی شئ. آدرس دی آزادی رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې د طالبانو حکومت د فیسبوک د تړلو یا محدودولو نیت لري. خلک یې ښه ګام نه بولي.
یوازینه لاره چې خزې کولای شي چې د افغانستان او د نړۍ د حال احوال نه باخبر شي او معلومات ترلاسه کړي همدغه فیسبوک دی.
نن د روغتیایي خدمتونو نړیواله ورځ ده. افغانستان کې دغه خدمتونه ټکنی یاد شوي.
دلته د دوه ولسوالو ترمنځ یو کلینیک دی چې د چین سی ایچ سی په نوم. دلته روزانه مریضانو رفت آمد زیات دی. سرکونه خام دي. کلینیک کې تقریبا د یو میاشت کې دوایي درمل نشته دی.
د اسرائیل او حماس سخدریزه ډلې ترمنځ د جګړې ومه میاشت پیل شوه. د سیمې تازه حال مو اخیستی او د اختر پر رنگونو کې به د غالی مینځونکو له دغې ستونزې خبر شي.
خلق دیر بیکار دی لامدی واجه نشی کولای خلق سیخ پل فرش کمپل داشتیان خالشوی دویسی تطلبا صد فیصد از تفسیرات را دولی دی.
و دو همه نیمایی که ده وم اوراز پرگرام خبری دو تا چمتو دی.
در دیشی بی
ده آزادی رادیو خبری تولگه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنې. څلور بجې او 15 دقیقې دی راځو د خبرونې د سر راپورته. د طالبانو حکومت ویلي داسې تګلارې چمتو کړې چې له مخې به یې افغانستان کې فیسبوک بند یا محدود شي. د طالبانو د مخابراتو سرپرست وزیر د دې کار هدف د ده په ټکو د ځوانانو د وخت ضایع کولو مخنیوی بللی. دا په داسې حال کې ده چې طالبان په خپله د فیسبوک د تحریم په لیست کې دي او یو شمیر طالب چارواکي نشي کولی ځان ته فیسبوک پاڼه جوړه کړي. د بیان د ازادۍ یو شمیر پلویان هم د طالبانو حکومت دا ممکنه اقدام د بیان په ازادۍ یو بل لوی ګزار بولي. تفصیل له سنا کاکړه اورو.
د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت سرپرست ویلي د ټولنیزې رسنۍ فیسبوک کارونه به محدوده او یا هم ودروي چې د پریکړې د فیسبوک د کارونکو پراخ غبرګونونه راپارولی دي. نجیب الله حقانی ټولنیز خصوصي رسنۍ سره په یوې ځانګړې مرکه کې ویلي د فیسبوک د محدودولو او یا بندولو لپاره د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت پالیسي بشپړه شوې. نوموړي د دې کار لامل د ځوانانو د وخت ضایع کولو مخنیوی بللی دی. فیسبوک د افغانانو په منځ کې یو له ډیرو کارېدونکو ټولنیزو رسنیو څخه ده چې میلیونونه کارونکي لري. پر فیسبوک د طالبان حکومت بندیز په داسې حال کې ده چې دوی په خپله د فیسبوک د تحریم په نوم لړ کې دي او یو شمیر طالب چارواکي نشي کولی د فیسبوک اکاونټ ولري او یا د فیسبوک له لارې تبلیغات ترسره کړي. د طالبانو یو له منتقدینو څخه آصف آشنا نن د اپریل په 1 د طالبانو حکومت د دې ممکنې پریکړې په غبرګون کې په خپل ایکس پاڼه لیکلي د فیسبوک د تحریمونو په نوم لړ کې د طالبانو ډلې شاملول د دې لامل شوی چې که کله موږ هم په خپلو لیکونو کې د دوی نوم ولیکو نو هغه مطلب محدودیږي او د طالب او طالبانو په څیر د کلمو څو ځله تکرارولو وروسته میټا زموږ فیسبوک پاڼې ته یو خبرداری استوي. نوموړي پر فیسبوک د طالبانو بندیز د دې رسنۍ پر وړاندې د طالبانو پریکړه بللې. د فیسبوک ټولنیزې پاڼې دوه تنه کارونکي فاطمه او لیدا د طالبانو حکومت د دې ممکن اقدام په اړه ازادي راډیو ته وویل
واقعا آخرین
زما په نظر دا واقعا د بیان ازادۍ پر تابوت ورسته مهر دی ځکه فیسبوک یوازینۍ سرچینه و چې ډېری هغه خبرونه چې د افغانستان په کورنیو رسنیو کې سانسور کېږي پرته له سانسور خپرېدل.
دلته په افغانستان کې خزه درس پانتون ته تک وظیفه کول اجازه نه لري. یوازینی لاره چې خزه کولای شي چې د افغانستان او د نړۍ د حال احوال نه باخبر شي او معلومات ترلاسه کړي همدغه فیسبوک ته یا هم د خپل ځین خپلوان دوستان چې په خارج کې دي د هغې سره په اړیکه خاطر باندې همدغه فیسبوک استعمالوي.
په پخواني جمهوري نظام کې د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو چارو مین ډاکټر کمال سادات هم په دې باور دی چې د طالبان حکومت له خوا د فیسبوک ټولنیزې شبکې ممکنه بندول به په افغانستان کې د بیان پر ازادۍ یو بل قوي ګزار وي.
اگر مسئولین افغانستان با شبکه فیسبوک
که د افغانستان چارواکي پر فیسبوک شبکې دا بندیز ولګوي دا به د بیان پر ازادۍ یو ځواکمن او قوي سوک وي او فکر کوم چې د افغانستان خلک به ونشي کولی خپل د حق غږ نړیوالو د افغانستان چارواکو او نړیوالو سازمانونو ته ورسوي.
نه به سازمانهای بین المللي رسنده نمیتوانند.
ښاغلی سادات وایي کېدای شي یو شمېر ځوانان د دې رسنۍ سم کارونکي نه وي خو په خبره یې د طالبانو د حکومت له خوا یې په کارونې محدودیت او بندیز د حل لار نه ده او پر ځای باید د عامه پوهاوي په برخه کې کار وشي څو له ټولنیزو رسنیو څخه استفاده مؤثره کړي. دا چې کله به د فیسبوک د محدودیت او بندیز پالیسۍ د تطبیق وړ ګرځي او د نجیب الله حقانی په ټکو د ځوانانو د وخت ضایع کېدو له مخنیوي پرته دا پریکړه بل لامل هم لري که نه. د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ ویان عنایت الله الکوزی مو وپوښت خو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت لخوا په افغانستان کې د ازادو رسنیو پر فعالیتونو د سختو بندیزونو وروسته فیسبوک او یو شمېر نورې ټولنیزې رسنۍ د افغانانو لپاره د معلوماتو له ازادو سرچینو څخه وي چې اوس دوی د دې د محدودولو او یا بندولو خبره هم کوي.
و موردل چې د طالبانو حکومت ویلي داسې تګلارې چمتو کړې چې له مخې به یې افغانستان کې فیسبوک بند یا محدود شي. دا چې د طالبانو د حکومت دغه ګام په څه معنا کېدلی شي پر ټولنې باندې اغیز څه دی او خلک د دغو محدودیتونو نه د تیښتې لار لري کنه. د همدې موضوع د تخنیکي تحلیل لپاره دا شیبه د سلواک تخنیکي پوهنتون استاد وحیدالله سلیمان خیل سټډیو ته وصل دی. سلیمان خیل صاحب، ستړي مشئ، په سر کې به راځئ، په دې تم شو چې له ټولنیز پلوه دغه محدودیت په څه معنا دی؟ طالبانو ویلي د عدلي وزیر چې فیسبوک به یا محدودوي او یا به هم یو مخ بندوي.
سلامونه لودین صاحب، تاسو ته او تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د ټولنیزو رسنیو بندول، په خاصه توګه د فیسبوک بندول، په دې معنی چې د افغانانو یا د ملت معلومات ته لاسرسی نور هم محدوده کول دي. ځکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې فیسبوک یو له هغه رسنیو څخه دی چې په هغه کې معلومات ته لاسرسی آزاد دي او د نړۍ له هر ګوټ نه معلومات هلته شریک کیږي او هر څوک پکې خپل معلومات شریک کوي. یعنی افغانان هم شریک کوي، بهر میشتي افغانان په وطن کې میشتي افغانان هم شریک کوي. نو دلته افغانان یو بل له حاله خبريږي، د دنیا له حاله هم خبريږي او کچرته دلته ډېر دغه معلومات هم نشریږي چې کوم چارواکي نه غواړي هغه نشر شي. اکثره ویډیوګانې کې دوی یو کارنه هم ویډیوګانې کې نو دوی ته کمپاین هم کیږي په کې. خو کچرته کوم یو دوی یو سرتیری یا یو کارمن اشتباه کوي، دغه ویډیوګانې هم راځي. نو همدغسې په وطن کې د څومره کارونه چې کیږي د ټولو یا د وطن نه وتلې دنیا له حالاتونه رسنیو ته یا معلومات ته آزاد لاسرسی دي. نو دوی غواړي چې دا کچرته دوی دا غواړي چې محدود کړي، نو دغه معلومات ته لاسرسی به نور هم غواړي چې محدود کړي، دغه لاسرسی معلومات محدود وي.
سلیمان خیل صاحب، له تخنیکی پلوه امکانات څومره دي؟ که موږ گاونډي هیوادونو ته ورشو، مثلا په ایران کې هم یو شمیر محدودیتونه سته په ټولنیزو رسنیو باندې، په ځینو ویبپاڼو باندې، اما خلک بیا بدیل لارې ورته لري. په افغانستان کې تخنیکی امکانات څومره دي؟ آیا د طالبانو مخابرات وزارت کولی سي چې یو مخ فیسبوک بند کړي؟
یو مخ بندول خو یو فکر نه کوم چې هیڅ چرته هم ممکن وي. یوازې د فیسبوک نه د هرې ټولنیزې رسنۍ کې گاونډي هیوادونه یا لږ لرې گاونډي هیوادونه وګورو، مثال په چین کې هم فیسبوک مکمل ډول سره د دولت لخوا نه بند دی. په سعودي هیوادونو کې یا عربي هیوادونو کې بخنه غواړم، واتساپ باندې تلیفون کول بند دی، میسج پکې خلاص دی. خو بیا هم خلک هغه لارې چارې استعمالوي چې بردی ته لاسرسی برته لري. مثال په توګه وی پی این ته ټولو آسانه لاره ده چې ډېر زیات وی پی این مختلف بڼې دي وی پی این. نو محدودیت به وځه کې عام خلک څوک چې له ټکنالوژي سره ډېر زیات بلد نه وي، نو هغوی به متاثره شي تینه، تر څو چې د خلک دغه لاره پیدا کوي دې کې خپله وخت لګیږي. او بل دا ده چې د هر رقم سافټویر انسټالول یا د وی پی این انسټالول که چېرته یو دوه وی پی این مشخص وي، نو هغه هم دوی کولی چې هغه هم محدوده کړي. بل خو څومره چې محدودیت زیاتېږي، عمره د لاسرسی نور لارې هم شته دی. نو مکمل ډول سره بندول به غلط فکر ناممکنه وي. خو به دوی که چېرته دا بندول د تخنیکی نگانه هم د آی پی ګانې یا د نسل لارې دا فلتر کی بندې کی، ورسره څنګه کې دوی قانون وځه کی که هر چا سره فیسبوک بلګې په توګه په موبایل کې پیدا شو یا چا سره انسټال شوی فیسبوک، ځکه فیسبوک کې خوستا ټول معلومات شته چې زه فلان کایم یا دغه ځای اوسیدونکی یم، او هغه ټول معلومات دشته دی. نو کوي چې معلوم کی دوی که مثال خپل څو نفر مونیټور دی ولري چې هغه فیسبوک کاروي چې دوی کاروي، د خپل استخباراتو برخه دوی زیات په پراخ کچه کاروي، دوی کاروي معلوم کی چې دغه ځای کې دا کس دی هغه کس دی، فیسبوک کې فعال دی. نو ورسره لکه څنګه چې دوی لاړ شي او هغه کس توقیف کړي ولې چې ولې فیسبوک کاروي ځکه دا خو بند کړي، نو دور سره کس د تخنیکی سره څنګه کې دوی عملا هم غو کې به سخت شي ځکه خلک په ډار کې شي.
فیسبوک په کار دی بدیل لارې څه دی؟ آیا دا لارې ده چې فیسبوک بند سي او کنه د اصلاحاتو لپاره کار کول په کار دی؟ یا مثلا دوی چې په ظاهره د ځوانانو د وخت ضایع کولو مخنیوي بللې دی، آیا ځوانان رښتیا هم وخت ضایع کوي فیسبوک کې؟ او کنه فکر کوي دغه ټولنیز رسنۍ نه چې پوس په افغانستان کې ډیره آمده نظر نورو ته نورې ګټې هم اخیستل کیږي؟
دغه اول دغه بحث مهمه ده چې د ټولنیزو رسنیو یا د فیسبوک یا ټویټر، یا دلته یوازې فیسبوک نه ځکه ډېر ټولنیزو رسنیو د ټیک ټاک نه نیولې تر یوټیوب پورې، دلته باید دا مشخص شي که چېرته حاکمان حاکم دولت یا دولت وایي چې فیسبوک خطر دی د ځوانانو وخت ضایع کوي، باید استدلال وکړي. ځکه په فیسبوک کې ډیر خلک د معلوماتو د دنیا له حاله خبرېږي، ورسره څنګ کې زه خپله وینم د اکثره افغانان کورنۍ چې دي دلته د بعضو خلکو پاڼې تعقیبوي چې دیني معلومات وړاندې کوي، حتی دغه او داسې معلومات چې هغه ته اکثره خویندې دي چې دغه هغوی نور معلومات ته لاسرسی نه لري. خو همدا فیسبوک کې د زه به نومونه نه اخلم، تاسو به پیژنئ، ډېر علما دي، ډېر ښه معلومات وړاندې کوي، دیني معلومات ډېر په اسانه او صریحه ژبه دا معلومات وړاندې کوي. نو هغوی دغه معلومات په فیسبوک کې اکثره خلک باسواده شول د فیسبوک له برکته. زه ډېر خلک پېژنم چې هغوی لیک لوست نه وزده، خو د فیسبوک له برکته اوس دومره زده کړي چې یو شی لوستلی شي، یو څه په خپله لیکلی شي، ساده لیک لوست یې ته زده کړی دی. نو دغه ګټې او تاوانونه یې دواړه که پرتله شي، زه د فیسبوک هر ټولنیز رسنۍ کې خپلې ګټې هم شته، تاوان هم شته. که چېرته اکسسیو یا په ډېر زیات ډول سره هغه وکاروي، جها رقم معلومات کې ډیر زیات وخت دی پکې ضایع کړي، دغه قتلو کې خپل نور کارونه درنه پاتې کیږي. ځکه دا خو یو اډیکشن یا خپل احتیاط هم لري. نو ته د بیلګې په توګه فیسبوک کې ریلز دی، یو ویډیو ګورې، پسې بله ګورې، څه وخت چې ګورې ډیټا او ایم بی خو به څومره مصرف شوي، ورسره څنګه کې 2-3 ساعته وخت به ضایع شوي. نو د دې لپاره زه فکر کوم نور لارې چارې وکتلی شي چې څنګه خلک د دې استعمال کم کړي. ورسره څنګه کې که چېرته دا یو تشویش وي چې ځوانان خپل وخت اصلا په دې ځای کې بل وخت نه، باید ځوانان ته د مصروفیتونو لارې چارې پیدا شي. که چېرته خلک مصروفه وي، فیسبوک نه استعمالوي، یعنی په هغه کچه نه استعمالوي چې څومره دوی ته اندېښنه لري. اوس چې څوک بیکاره وي، بل کار هم نه وي، لږ نه چې د باندې ځي، ځان چېرته په کوم جنجال اړي، نو ښه ده چې فیسبوک یې مصروفه وي. اکثره زه ډېر خلک پېژنم چې هغوی دا وایي چې دا فیسبوک ماته زه دینه کده چې زدي باندې وزم، اسې خپل وخت ضایع کما، خو دې خپل شمه او خدای نه قصې او خطر سره مخ شم. نو کده چې په فیسبوک کې ځان مصروفه کړی، نو کلک معلومات لاس تر وړم، نو خپل وخت هم پکې ضایع کوم. نو دغه د پاره د ټول هر ستونزه چې د خپل حل لري، په غو باندې باید بحث وشي چې ستونزه چیرته ده او دغه د حل لارې څه دي، ولې خلک دې لارې ته راځي، ولې خلک ټولنیز رسنۍ کې خپل اضافهګي وخت اضافه لو ضرورت نه تیروي. نو دغه باندې باید بحث وشي.
ډیر مننه. سلامات او سید سلواک تخنیکی پانتون استاد وحید الله سلیمان خیل و چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
آزادۍ رادیو څلور وشتاته.
تاسو آزادۍ رادیو ته غوږ نن په افغانستان په ټوله نړۍ کې د روغتیایي خدماتو نړیواله ورځ ده، خو په افغانستان کې یو شمیر روغتیا پالان شکایت لري چې په کلینیکونو کې او په لری پرتو روغتیایي مرکزونو کې روغتیایي خدماتونه هغه څه چې لازم ده نه وړاندې کیږي. نور تفصیل به له سنا کاکړه وره.
نن د اپریل 2 د روغتیا نړیواله ورځ سره برابر ده. دا ورځ په داسې حال کې را رسیدلې چې د طالبانو تر واکمنې لاندې په افغانستان کې میلیونونه خلک روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري او یا هم محدود لاسرسی لري. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO تر دې مخکې ویلي و چې سږ کال به د افغانستان د روغتیایي سیستم لپاره له ننګونو ډک کال وي، ځکه چې د دغه سازمان په وینا اقتصادي ستونزې او په دې برخه کې د پانګونې کموالی مستقیم اغېز لري. دغه سازمان په مارچ میاشت کې په خپل میاشتني راپور کې لیکلي و چې د اقلیمي بدلونونو د سمې او سالمې تغذیې د نشتوالي او ځینو نورو ستونزو له امله په دې میاشت کې شدیدې تنفسي او سړي ناروغۍ او شری زیات شوی دی. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان هم وایي چې د دولتي روغتیایي خدماتو د نشټوالي، بېوزلۍ، بیکاری او د درملنې لګښت نه درلودو له امله دې ته اړ دي چې له روغتیایي ستونزو سره لاسوګری وان شي. د کابل ولایت اوسیدونکي آزاده وایي د بېوزلۍ او د درملنې د لګښت نه درلودو له امله نشي کولای د خپلو ناروغیو درملنه وکړي.
زیړی لرم او تر اوسه مې خپله درملنه نه ده کړې. اقتصادي ستونزې لرم او د درملنې توان نه لرم. کله چې کور ته څیرمه دولتي روغتیایي مرکز ته لاړم، هغوی وایي چې باید بهر معاینات وکړم. دوی ما ته دوا نه راکوي.
د فاریاب ولایت اوسیدونکی حمید الله چې په دواړو پښو معلول دی، هم د روغتیایي خدماتو له نشتون شکایت کوي. هغه وایي یوه پښه لا هم ټپي ده، خو د درملنې لپاره یې پیسې نه لري.
ما تقریبا یک ماه میشه مزدور میشه پلاتین
اپوینت نګدې یو مېش کیږي چې زما لب خو سخه پلاتین لري کړه خټه پلا هم نه دی روښ شوی او میکروبي شوی زما مېرمن هم د سترګستون زلر یو زما د زوی سینې درد کوي د درملنې لپاره پیسې نه لرم
قدرت نه درم امینه امینه ډاکټر وبارم چې مشه نشم بتم یو بچم وبارم د ډاکټر نشم بتم
د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ د یوه کلي اوسیدونکي مرزي ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې ښځو ته د درملنې کوم مرکز نشته.
ما شش اولاد درم خو
زه شپږ ماشومان درم. میړه مې پیران کې کار کوي. دلته زموږ په کلي کې کلینیک نشته. له 1500 څخه تر 1000 کیلومتر لرې یو کلینیک شته. که د انتقال لپاره کومه وسیله وي خو ښه کنه نو باید همدلته ولادت وکړو.
دا خلک تمه لري چې وړیا روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ولري. د ننګرهار ولایت د شینوارو ولسوالۍ د روغتیا برخې رضاکار الفت محبزای وایي چې د شینوارو او اچین ولسوالیو لپاره یوازې یو روغتیایي مرکز شته او اوس دغه مرکز هم د درملو له کمښت سره مخ دی.
دلته د دوو ولسوالو ترمنځ یو کلینیک دی چې د اچین CHC په نوم. دلته روزانه مریضانو رفت آمد زیات دی. سرکونه خام دی. کلینیک کې تقریبا د یو میاشت کې دوی درمل نشته دی. غوښتنه مو د سیتامې او اړوند موسساتو څخه ده چې دلته دغه کلینیک دپاره دوایي درمل راوړي.
د روغتیا په برخه کې یو شمېر متخصصین هم وایي چې دا مال د افغانستان د روغتیا سکتور زیاتې پاملرنې ته اړتیا لري. یو له دوی څخه ډاکټر یوسف طیب ازادي راډیو ته وویل چې روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي د محدود یا د لمنځه وړلو لپاره باید ځینې ټکي په پام کې ونیول شي.
زموږ فزیکي لاسرسی خدماتو ته کم دی. نو لازمه ده چې کوچني کلینیکونه په کلو او بانډو کې جوړ شي تر څو خدماتو ته لاسرسی زیات شي او په همدې ډول باندې درمل او نور اړین توکي طبي وسایل دغو کلینیکونو ته په اختیار کې ورکړل شي او په منظم ډول باندې سپلای شي.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په افغانستان کې 9.5 میلیونه وګړي په هغو سیمو کې ژوند کوي چې روغتیایي اسانتیاوو او خدمتونو ته لاسرسی نه لري. په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان په خپله ویب پاڼه کې د روغتیا نړیوالې ورځې په مناسبت لیکلي چې په ټوله نړۍ کې د میلیونونو خلکو د روغتیا حق په مخ په زیاتېدونکي توګه له ګواښ سره مخ دی. دغه سازمان ویلي چې شخړې او بېځایه کېدل د لوږې، بېوزلۍ او جسمي او رواني ناروغیو لامل کېږي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې زما روغتیا زما حق د سکل د روغتیا نړیوالې ورځې شعار دی. دا شعار په هر ځای کې له تبعیض پرته کیفیت لرونکي روغتیایي خدماتو، زده کړې او معلوماتو او همدارنګه د څښاک پاکې اوبو، پاکه هوا، ښه تغذیه، با کیفیته مسکن، کاري شرایط او مناسب چاپیریال ته د ټولو خلکو د لاسرسي حق څخه د ملاتړ لپاره غوره شوی دی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو سلیروی ساعت.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنی گو د اختر لرنګونو به واوري. خو اوس ورزو منځنی ختیځ ته د اسرائیل او حماس سخدریزه ډلې ترمنځ د جګړې ومه میاشت پیل شوه. له دې سره په یو وخت یو شمېر اسرائیلیانو له دې کبله چې په تیرو شپږو میاشتو کې اسرائیلي یرغمل خوشې شوي نه دي مظاهرې کړي دي. اسمت سروان او د موضوع تفصیل.
په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ چې امریکا او اروپایي اتحادیه یې ترهګره ډله بولي د جګړې نن شپږ میاشتې پوره او ومه پیل شوه. له دې سره هم مهاله نن یک شنبه د اسرائیل پوز د خپلو هغو څلورو پوځیانو نومونه خبره کړل چې پرون په غزه کې وشل شوي وو. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د دغو څلورو سرتیرو له وژل کېدو سره په غزه کې د وژل شویو اسرائیلي پوځیانو شمیر 604 ته ورسید. د اسرائیل پوز په یو بیان کې ویلي چې څلور کمانډو یې پرون شنبه د اسرائیل په جنوب کې وژل شوي دي. حماس ویلی چې په خان یونس ښار کې پر اسرائیلي ځواکونو غلچکۍ برید کړی و. د غزې جګړه وروسته له دې پیل شوه چې حماس د تیر کال د اکتوبر په ومه پر اسرائیل په برید کې لږ تر لږه 1200 تنه ووژل او 250 نور یرغمل کړل. لسکونه برمته بیرته خوشي شوي او د ځینو مړې موندل شوي دي. خو لا هم ګڼ شمېر یرغمل نه دي خوشي شوي. په غزه کې د جګړې د اومې میاشتې له پیلېدو سره هم مهاله لسکونو زرو اسرائیلیانو په اعتراضي غونډو کې د اسرائیل د صدراعظم بنیامین نتانیاهو د ګوښه کېدو او د داسې یوې معاملې غوښتنه وکړه چې په نتیجه کې د حماس له لاسه یرغمل خوشي شي. د بنیامین نتانیاهو مخالفانو دا اعتراضونه تیره شپه په تل ابیب، یروشلم، بیرشبع، حیفا او قیصریه کې وکړل. د اعتراض کوونکو مشرانو په خپلو ویناوو کې تر خپلې ټاکلې مودې مخکې د پارلماني انتخاباتو او د داسې شرایطو پر اړتیا ټینګار وکاوه چې له کبله اسرایلي یرغمل خوشي شي. په تل ابیب کې د معترضانو او پولیسو ترمنځ اخوډه وشو چې په نتیجه کې یو مظاهره چې ټپي او پنځه ونیول شول. دا مظاهره په داسې حال کې پراخې شوې چې د شنبې په ورځ د اسرائیل پوز د یوه وڅلوېش کلن اسرائیلي یرغمل العاد کاتسیر د وژل کېدو خبر ورکړ. د کاتسیر پلار د اکتوبر په حمله کې وژل شوی و او مور یې هم 50 ورځې له حماس سره برمته وه. د فلسطین اسلامي جهاد ډلې د العاد کاتسیر دوه ویډیوګانې هغه مهال خپرې کړې وې چې نوموړی لا ژوندی و. د اسرائیل د کان تلویزیوني شبکې د راپور له مخې له حماس سره د شاوخوا 133 اسرائیلي یرغملو په منځ کې اټکل کیږي چې تر سلو لږې لا هم ژوندي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوریدونکو په دې ټولګه کې به واوري چې یو شمېر رنگمالان او غالۍ منځون کې وایي د اختر په نږدې کېدو سره د دوی د تمې خلاف په کاروبار کې د تیرو کلونو پرتله کموالی راغلی. دوی وایي د دوی د کاروبار د پیکه کېدو لامل د خلکو خراب اقتصاد او بیکاری ده. یو شمېر کورنۍ هم وایي چې سږکال دومره پیسې نه درلودې چې اختر لپاره خپل کورونه رنګ کړي او یا هم خپلې غالۍ او فرشونه په ښارونو کې د منځلو مرکزونو ته یوسي. تفصیل په دې راپور کې لابدې سپوږمۍ نه اورو.
د اختر لپاره د نورو تیاریو ترڅنګ د افغانستان خلک خپلې غالۍ او فرشونه مینځلو ته وړي او ځینې هم خپلې خونې او کورونه رنګوي. خو یو شمېر غالۍ مینځونکي او رنګمالان وایي سږکال اختر ته په نږدې کېدو د دوی کاروبار د تېر جمهوري حکومت د مهال په پرتله کمرنګه شوی دی. په کابل کې د غالۍ مینځلو د یو شرکت څښتن محمد حکیم فرمولي ازادي راډیو ته وویل د پخوا په پرتله د خلکو اقتصاد کمزوری شوی.
سږکال کارونه نشته، خلک ډېر بیکار دي، له همدې وجه نشي کولی خلک خپل فرش کمپل داشیان خالیشوي ته ویسي. د دې کبله دمون کارونه هم کم کېږي، تقریبا 100% از تفصیلات راغلي دي.
رمضان چې د کابل اوسیدونکی او رنګ مالک کوي پختره و دی ورځو کې د خپل کاروبار خوالای د خلکو په اقتصاد پورې تړلې غني او وایي چې د کورنۍ او اقتصاد کمزوري کې دوی پر کاروبار منفي اغیز کړای دی.
ها نسبت د ځکه سبق مو کار نه
د خلکو اقتصاد کمزوري شوی دی، څوک د رنګمالۍ توان نه لري. لکه خلک چې له بهر څخه عاید لري او یا خه کاروبار لري که رنګمالۍ وکړي، اوس ځینې خلک شپږ یا وکاله وروسته خپل کورونه رنګوي او بس.
یو شمیر رنگمالان او رنگ پلورون کی وای سکل چی دوی هغه کم شمیر مشتریان هم درلودل د رنگ پیرلو یا رنگ مال ته د پیسو ورکولو په برخه کې ډېر چنې وهلې او دوی هم له مجبوریت په لږه ګټه قناعت کاوه. هماله یو شمیر کورنۍ هم وای دی اوایدو د نشټون او یا کموالی لامل د اختر لپاره د خپل کورونو رنگولو او فرشونو منځلو ته زړه نه کوي. سید عمر شدی بخوانی نظام د متقاعدینو لړډلې دی ازادي رادیو ته وویل څو کاله کېږي چې تقاعد هم نه دی اخیستای او په دې ورځو کې دی یوې ګولې ډوډۍ او د کرایې پیدا کولو په فکر کې دی.
کو روزه خته را شو پات ته چې دا د اختر ورځ را ورسېدلې موږ ته کومه کو پیسې چې موږ کور ورته رنګ کو اوس کرایې کورو کې اوسې کو کور والا موږ ته جواب راګي کالیم د باندې را وستلې دي د کور د رنګولو د پاره یا د قالینې فرشول منځل لپاره اس موږ دغه نه لرو.
مرسل په نوم یو مېرمن وایي په تیرو کلونو کې چې ښه امکانات درلودل خپل فرشونه به یې د مینځلو لپاره غالۍ مینځونکو ته وړل خو سږ کال یې په کور کې ومینځل.
سبق وظیفه اخیستم
مخکې چې مې دنده درلوده اقتصاد مو ښه و، غالۍ پاکوونکو ته به مو د مینځلو لپاره غالۍ ورکولې. اوس چې اقتصادي وضعیت ښه نه دی موږ په خپلو مینځو.
نظافت رنګمالی کردیم.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ مخکې کلونو کې ډیری کورنۍ چې ښه اقتصاد عواید یې درلود د اختر لپاره ځانګړی چمتووالی نیوه. خو داسې ښکاري چې په وروستیو څو کلونو کې دغه ډول تیاریانې کمرنګې شوي دي. د طالبانو د حکومت چارواکو په وار وار ادعا کړې چې د افغانستان اقتصاد وضعیت هغومره هم خراب نه دی څومره چې د نړیوالو سازمانونو په راپورونو کې څرګندېږي، خو بېلابېلو نړیوالو سازمانونو په وار وار په خپلو راپورونو او خلکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د طالبانو په واکمنۍ کې د افغانانو بېوزلي، بېکاري او اقتصادي ستونزې د پخوا په پرتله زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا د شمیرو پر بنسټ په افغانستان کې اوسمهال شاوخوا 24 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
اوریدونکو، په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسیدو. په افغانستان کې 4:30 بجې شوې. مخکې له دې چې ومه ورځ درته پیل شي، په مکرې لاندو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمشنري وایي سا کال په پاکستان کې د افغان کډوالو نیونې زیاتې شوې دي. دغه کمشنري ویلي چې یوازې د روان کال په 3 میاشتو کې 940 افغانان نیول شوي دي. د طالبانو یو جګپوړي چارواکي یو وار بیا ګاونډیو هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به د نورو هیوادونو پر ضد کار نه اخیستل کیږي. یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 4.3 درجې و، تیره شپه 1:26 د افغانستان یو شمیر سیمې ولړزولې. او اوکراین یو وار بیا له خپلو متحدانو د خپل هوایي دفاع د ملاتړ لپاره د مرستې غوښتنه وکړه.
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونی له تودو سیاسي او ټولنیزو مسایلو سره لبلې زاویه د شنن یو ومه ورس کوربای. نن خبرېږي چې ننګرهار کې محصلینو ډرون الوتکه جوړه کړې ده. خو د همدې پوهنتونې وسرچینه وایي چې دا الوتکه له هندي پروژې کاپي شوې ده. پاکستان کې بیا له هغو زړورو غلو هم خبرېږي چې له نظامي ځواکونو یې ټانک تختولی دی. د تصفیه کمیسیون په کارونو د طالبانو له نیوکو هم خبرېږي، او له دې هم خبرېږي چې د افغانستان د جمهوري نظام د اداراتو اکاونټونه د پاکستاني شمیرو لخوا څنګه خرڅلاو ته وړاندې شوي. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي مسایلو د سر ټکی. پاکستان او ټي ټي پي ته د طالبانو مشورې. د طالبانو د داخله وزارت مرستیال وایي جګړه نظامونه ړنګوي، پاکستان کې د سوله ییز حل راشي. پاکستان وایي مشورې مرا کوي، ټي ټي پي وځپي.
حمایت چې د پاکستان فوجیانو دیونه کړی دی، نو د هغې و دپاره دې ته په مقابل کې داسې کار وکړي چې د هغې و دپاره ګټه ورورسوي او د هغه افراطي ډلو لکه ټي ټي پي د هغې مخه ونیسي. که چیرې نظام خرابېدل خراب کار دی، نو دوی ولې په تیرو 2 لسیزو کې د یو مشروع او قانونمند نظام په مقابل کې جنگ ته دوام ورکوي؟
ګوندونو ته د طالبانو د عدلي وزیر خبرداري وایي د ګوند اخیستل نوم افغانستان کې جرم دی. ګوندونه وایي دا دیکتاتوري ده. طالبان خپل څو ګوندونه دي.
احزاب په قانوني لحاظ سره په دې نظام کې ځای نه لري. د احزاب نام اخیستل یا د حزب نام اخیستل تا ته دا یو جرم ده.
تاسو کوم رسمیت لري چې تاسو وایي چې دا جرم دی او تاسو عذاب له منځه وړي دي؟ هغه حکومتونه له منځه وړای شي چې رئیس جمهور ولري، قانوني اساسي ولري، درې قواوې ولري، قوای مقننه، قوای اجرائیه، قوای قضایه.
له ښوونځي وروسته د نجونو د کورسونو تړل طالبان دلیل نه وایي، خو کابل کې کورسونه وایي نجونو ته له تدریس منع شوي دي. فعالانو بیا نیوکه کړې چې طالبان اخر څه غواړي ثابت کړي.
سوچ لیکانو ماته لکه مونږ خپل هیله لیا ل لاس ور کړی دی. مونږ په رواني تکلیفونو اخته شوی یو. مونږه مکتبونه درسونه په خوب کې وینو. مونږه دا وینو چې مونږ خوانځي فرانسیس سوي دی خوانځي تزو. یوی راتویل چې زه خوانځي تزم، هر وخت ارش په خوب وینو خوانځي تزم. خو ما حاکم نظام باندې کوي او زه په جړا کور ته راځم او ډیر نا امید یم.
نو غواړی ټولنه تا یو افغان امور داسې یو بچی وړاندې کی چې هغه
علم په زینت یا پرانا باندې منور وي افغانستان را پورته کی دو غواړي چې ټول عمر دا ولس په تیارو کې او په بې سوادۍ کې اوساتي او دوی خپل بقا د افغانستان د ولسونو په بې سوادۍ کې ویني.
او په کابل کې د قران کریم د تاریخي نسخو نندارتون د 15 ورځنی نندارتون کې د حضرت عثمان له خلافت رانیولې تر ننه افغانستان کې ساتل شوی قرآني نسخې نندارې ته ایښې دي. بیا هم ستړي مشي. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت مرستیال محمد نبی عمری هغو مشورو د اسلام آباد او افغانانو پراخ غبرګونونه پارولي چې د پاکستان حکومت او ټي ټي پي ته یې په خپل منځ کې د جوړېدو مشوره ورکړي. ښاغلي عمری ویلي د جګړې تجربه دوی لیدلې ده چې نظامونه تباه کوي، نو ځکه ټي ټي پي باید له خپل نظام سره خپلې ستونزې د خبرو له لارې هوارې کړي. محمد نبی عمری دا خبرې په خوست کې یوې غونډې ته کړي او ټینګار یې کړی ده چې ټي ټي پي ولسي ملاتړ نه لري او کومې ډلې سره چې د خلکو ملاتړ نه وي که سل کاله هم وجنګېږي نظام نه شي پرځولی. خو د محمد نبی عمری دغو څرګندونو د افغان فعالانو نیوکې له دې امله پاره ویلي چې د دوی په وینا که طالبان د جګړې له امله د نظامونو د نړېدو په تاوان دومره پوهېدل نو ولې افغانستان کې د نظام سره کلونه خونړۍ جګړې وکړې او خلک یې واک ته د رسېدو لپاره دواړو غاړو ته ووژل.
یو شاعر وایي چې اصلي څیره د چا ښیي هر چا ته اقتدار ده اقتدار ده اقتدار. له بده مرغه طالبانو په تیرو دوه لسیزو کې د قدرت د لاسته راوړلو لپاره او همدارنګه د نورو او بلخاصه د ګاونډي هیوادونو ایران او پاکستان د منافعو په خاطر وجنګېدل او د دېو د دغه جنگ له امله په زرهاو کسان په افغانستان کې شهیدان شول، په لکهاو کسان بې وطنه شول او هغه نظام چې په هغې باندې ډیر مصرف شوی و د افغانستان سیاسي اقتصادي او پوځي جوړښتونه جوړ شوي وو هغه ټول یې د نورو د ګټو په خاطر باندې له منځه یووړل. کله چې دوی اقتدار ته راغلل بیا هم دوی خپلو هغه افراطي کړنو ته دوام ورکړ، د افغانستان تعلیمي سیستم یې ړنګ کړ، همدارنګه د نجونو د لوړو زده کړو په وړاندې ښوونځي وتړل او د خلکو نه د کار او د تعلیم فرصت واغسته او یوازې ملاکراسي په افغانستان کې نه حاکمه ده.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګري سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/ازادي رادیو.
بلخوا د پاکستان خارجه وزارت د نبی عمری څرګندونو ته تون خبرګون خوده له ویلي دي دوی له ټي ټي پي سره مذاکرات نه کوي بلکې افغان طالبان نو نه غواړي چې د دغه ډلې پر ضد پریکندې اقدامات وکړي.
طالبان دغه پلانګ او د پلان تر منځ دي که چیرې افراطي ډلو سره خپل روابط نه قطع کوي نو دوی مجبوري دي چې د هغه په مقابل کې اقدام وکړي او په هغه صورت کې به بیا طالبان د یو بل جنګ سره مخامخ کیږي او دوی به له منځه ځي. نو په دې خاطر باندې طالبان کوشش کوي چې هغه حمایت چې د پاکستان پوځیانو د یو نه کړی دی نو د هغې دپاره بېرته په مقابل کې داسې کار وکړي چې د هغې دپاره ګټه ورورسوي او د هغه افراطي ډلو لکه ټي ټي پي د هغې مخه ونیسي. که چیرې نظام خرابېدل خراب کار وی نو دوی ولې په تیرو دوه لسیزو کې د یو مشروع او قانونمند نظام په مقابل کې جنگ ته دوام ورکړي.
او ورسته لاغې چې د حزب اسلامي ګوند د مشر ګلبدین حکمتیار د کور د محاصرې د ایمان مؤسساتو د بندون او ترې د کور دفتر اخیستل کېدو ناندرې ډېرې کړې. د طالبانو د عدلی وزارت سرپرست عبدالحکیم شرعي خبرداری ورکړی دی چې ګوندي فعالیتونه په افغانستان کې منع دي او د ګوند نوم اخیستل اوس د دوی پر وړاندې جرم بلل کېږي. ګڼو سیاسي ګوندونو هم ازادي راډیو ته تایید کړی ده چې طالبانو ډیر وخت د ګوندونو فعالیتونه بند کړي دي او دا مهال ګڼ ګوندونه له افغانستانه وتلي خو دوی د طالبانو په دغه کار نیوکه کړې ده. بلخوا طالبانو بیا بیا ټینګار کړی چې ګوندونو د افغانستان خلکو ته څو لسیزې امتحان ورکړی او نور دغسې ډلو ته اړتیا نشته.
د احزاب او ریاست په وزارت عدلیه کې د تشکیلاتو نه تیر کال لغوه شوی. احزاب په قانوني لحاظ سره په دې نظام کې ځای نه لري. د احزاب نام اخیستل یا د حزب نام اخیستل تا ته دا یو جرم ده په قانوني لحاظ باندې. ما ته راغله فتح راغله چې چا خوښه وه دا نظام خوښ و پاتې شول، چې چا خوښ نه و په مختلفو لارو باندې ووتل.
په همدې حال کې د ګوندونو پر وړاندې د طالبانو وروستیو اقداماتو او د دوی د عدلي وزیر څرګندونو ځینې نیوکې پارولي چې له منځه یې د سولې او ولسواکۍ ملي نهضت مرستیال شاه محمود میاخیل او د ولسونو د سیاسي اجماع مشر ابراهیم الکوزي د طالبانو تحریک او حقانی شبکه په خپله یو ډول ګوندونه بللي. دواړو سیاسي چیرو له ازادي راډیو سره خبرو کې د ګوندونو د فعالیت د مخنیوي په حق له د طالبانو په کړنو نیوکه کړې.
دی وغواړي چې همدغه یو حزب یا د دې یو ډله چې هغه ملایان دي هغه باید په قدرت کې وي او نور په افغانستان کې ولس په سیاسي اقتصادي او امنیتي ټولو برخو کې رول ونه لري او دی وغواړي چې د قدرت د برچې د لارې وساتي. خو هغه مشهوره متل دی وایي چې د برچې په زور قدرت نیولی شي خو د برچې په سر سړی څوک کیناستلی نه شي. په تیرو څلور پنځه لسیزو کې موږ ولیدل په افغانستان کې هغه حکومتونه چې د کودتا او د زور لارې قدرت راغلي دي هغې بقا نه ده کړې او بالاخره له منځه تللي دي.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګري سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio
تاسو وایئ چې دا جرم دی او تاسو عذاب له منځه وړي دي. هغه حکومتونه له منځه وړایي چې رئیس جمهور ولري، قانوني اساسي ولري، درې قواوې ولري، قوای مقننه، قوای اجرائیه، قوای قضایه او یو د خلکو په اراده حکومت وي او بشري حقوق ته احترام پکې کوي، د ښځو حقونه پکې تامین شوی او د افغانستان د ټولو قومونو او د ټولو اتباعو احترام پکې کوي او درناوی پکې کوي. نو هغه حکومت کولای شي چې بیا یو تصمیم ونیسي، اما متاسفانه چې د خپل رسمیت نه لري نو دوی خبره کوم تاثیر نه لري. دوی اوس ولس ته ښه جنیت ورکوي، د عذاب دپاره ښه کمپاین وکړي. زه فکر کوم چې عذاب به اوس تر ډېر ښه تقویه شي، چون چې د دوی بد د یو چا څخه راځي ولس اوس د دوی
پر ضد بنیاد سلامت شي. دا په داسې حال کې ده چې د سقوط شوی جمهوري نظام پر مهال افغانستان کې 500 زیات ګوندونه او 500 زیات مدني ټولنې فعال وي، خو هغه مهال خلکو د دوی په کمیت نیوکه لرلې او د ګوندونو د کاري کیفیت په لوړتیا ټینګار درلود. او قسم تیرونی طالبانو خپل ټولو خبري پاڼو د خپل ځای مهغه وینا پاک کړ چې پکې د سنگسارونو په زیاتولو ټینګار کړو. خو له دغې وینا وروسته په یوه اونۍ کې د دې ډلې حکومت افغانستان کې نږدې 14 کسان په دورو وهلي. دغه سزاګانې چې بیلابیل ولایتونو کې ورکړل شوي پکې د طالبانو د سترې محکمې د راپورونو له مخې 15 نارینه او 2 ښځې په بیلابیلو تورونو عام محضر کې وهل شوي. د طالبانو د سترې محکمې په ویبپاڼه کې د خبرو شویو اعلامیو په بنسټ د بلخ چاربولک یو کس یې د اخلاقي جرم قضیه کې 15 دورې وهلې او په شپږ میاشتنۍ باندې محکوم کړی هم دی، خو اوس کې بیا شپږ تنه عام محضر کې وهل شوي. کندهار کې درې تنه یوه بله پیښه کې یوه ښځه او نارینه له کوره د تیښتې په جرم 13 دورې وهل شوي. د غور دولینه کې بیا د غلا په جرم 3 کسان 9 دورې وهل شوي. کابل کې بیا د یوې ښځې په ګډون دوه تنه پنځه دېرش دورې وهل شوي. بغلان کې بیا یو کس د نامشروع اړیکو په تور 9 دورې او فراه کې یو کس د لواطت په تور 10 دورې وهل شوی دی.
داسې ځینې کسان بیچارهګان چې د هغو د څیرو نه غریب او فقیر او مسکین بیچاره خلک کاریږي، هغو راولي په عام محضر کې هغو ته درې ورکوي چې دا مجرمین دي، په دا ګناهونو باندې دا نیول شوي دي، تر حال چې په دغسې د طالبانو په دې استبداد کې په وهلو ټکولو شکنجه کولو د خلکو د خولې نه هر قسم اقرار دا خلک اخیستلی شي. نو داسې یو 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 نظام کې چې یو څوک د وکیل نیولو اجازه ونه لري، د قاضي په مخ کې خپل غږ پورته کولو اجازه ونه لري، او محکمه د عامو خلکو په مخ کې دایره نشي چې خلک هم وګوري چې څه روان دي څه کیږي، نو د دغسې شرعي حدودو تنفیذ دا غیر شرعي غیر اسلامي ده، او دې ته موږ فقط استبداد او دیکتاتوري یا ظلم و ناروا ورته ویلی شو.
او په داسې حال کې چې د نوي کال په پیل سره د نجونو په مخ د ښوونځیو د خلاصون هیله مندۍ او آوازو هیڅ رنګ رانه وړ، اوس د کابل د ښوونیزو مرکزونو یو شمېر نجونو زده کوونکو ویلي چې د طالبانو حکومت د دوی خصوصي ښوونیز مرکزونه هم تړلي. د کابل د یو شمېر خصوصي ښوونیزو مرکزونو نجونې زده کوونکي وایي طالبانو دوی دغو مرکزونو ته له ورتګ منع کړي دي، ځینې یې له ښوونیزو مرکزونو ایستلي او ځینو مرکزونو ته ویلي چې نجونو ته به نور تدریس نه کوي، حتی ځینو ته قلفونه اچول شوي دي. دغو نجونو زده کوونکو ویلي نجونې هغو کورونو ته هم له ورتګ منع شوي چې دوی ته به یې په وړیا ډول د ښځو لخوا تدریس پکې کېده. هممهاله د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارونکو د ځینو ښوونیزو مرکزونو د مهرلاک تصویرونو په خپرولو سره ادعا کړې چې دا کار د طالبانو حکومت له لوري ترسره شوی دی. طالبانو لا په دې تړاو رسمن څه نه دي ویلي، خو په کابل کې ګڼو سیاسي کړیو ازادي راډیو ته تایید کړي چې ګڼ پوهنیز مرکزونه تړل شوي او رسنیو ته ویل شوي دي چې په دې اړه راپورونه جوړ نه کړي.
د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره تمه دا وه چې د ښوونځیو دروازې د افغانستان نجونو پر مخ پرانیستل سي، خو د تمې خلاف دا کار ترسره نه شو. اوس دا د کورسونو دروازې هم د نجونو پر مخ بندې سوي دي چې دا د یوې ټولنې له یو ستر قشر سره ظلم دی، جبر دی او یو ستر جرم دی، ځکه چې د یوې ټولنې یوه غټه برخه ته د هغوی د حقه حقوقو څخه محروموي، هغه حقوق چې اسلام ورته ورکړی دي.
د قرآن اولین آیت د علم په باره کې راغلی دی، لوست باره کې، اقرا اول ولا چې ول ولې عزت پیدا کوي، پرمختګ پیدا کوي، د نړۍ د سیالانو سره به سیال سي. او دا د الله رب العزت امر ده، او علم په نر او په ښځې باندې دا فرض ده. د دې لپاره حدود او لیمیټ هم نه ده معلوم چې څومره علم کوي په اسلام کې د موږ قدر او قیمت او عزت ډیریږي زیاتیږي. خدا چې طالب په افغانستان کې د علم په ځانګړې توګه د خوینو د علم د زده کړې مخه نیسي، دا درې کاله پکتبونه په مخ ور بند کړي دي، او بیا اوس اعلان کړی چې کورسونه هم بند کړي. زما په نظر باندې دوی غواړي چې په دې ټولنه کې جهالت وي، تر څو دوی هر رقم فتواوي ورکوي، هر خبره کوي، څوک سره استدلال ونیسي کولای، او د دو خبرې خلک په ړندو سترګو باندې ومني او فکر وکړي چې دا شریعت او دا اسلام ده.
د امریکا د سینټکام یا مرکزی قومندانۍ پخوانی مشر جنرال فرانک مکنزی خبرداری ورکړه چې داعش ډله له افغانستانه د امریکا تر وتلو وروسته لا پیاوړې شوې، او دا مهال په متحده ایالاتونو او نورو بهرنیو قدرتونو حملو ته سخته لیواله ده. خغلی مکنزی له ABC امریکایي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي، افغانستان کې د داعش لا پیاوړتیا هغه وخت پیل شو چې امریکا له دغه واده ووته او پر دې ترهګري ډلې فشار لمنځه ولاړ، خو هغه نیوکه کړې چې له داعش خراسان ډلې سره د مبارزې لپاره باید افغانستان کې لږ تر لږه له 4 تر 5 زرو امریکایي عسکر پاتې وای. په داسې حال کې چې د ده په وینا اوس مهال امریکا هلته هیڅ چار نه لري. بلخوا د طالبانو ویان زبیالله مجاهد تېره اونۍ یو وار بیا رسنیو ته خبرو کې په ټینګار وویل چې داعش خراسان ډله افغانستان کې په بشپړ ډول ځپل شوې ده. خو د ښاغلي مجاهد د خبرو په برعکس په وروستیو کې د استرالیا د ستراتیژیک مطالعاتو انسټیټیوټ او د بحران نړیوالې ډلې په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې د پیاوړتیا په اړه خبرداری ورکړې. او روس لاغه چې تیرونی د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې نه ماشومان یو ماین وجل او د هرات پر بسنګي کې شپږ ماشومان په خوانی پاتې شوی ماینونه وهل. په افغانستان کې د ماین پاکۍ موسسو پر فعالیتونو بحثونه راپورته شوي او دا هیواد لا هم د یو شمېر سازمانونو لخوا د زړو ماینونو د چاودنو له امله خطرناک بدل شوی. په دې لړ کې د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال صندوق اندېښنه ښودلې چې افغانستان کې دا مهال هره میاشت شاوخوا شپېته کسان د زړو ماینونو خوراک ګرځي چې زیاتره یې ماشومان دي. خو د ماینونو پر وړاندې د افغانانو د مبارزې موسسې بیا ویلي د ماینونو د قربانیانو میاشتنی شمېر شپېته نه بلکې له اویاو تنو زیات دی. سیف دی چلډرن موسسې لا دا هم ویلي چې افغانستان لا هم د هغو هیوادونو په لیست کې دی چې ماینونه پکې ختم شوي نه دي، ځکه د دوی په وینا د دغه هیواد د ولسوالیو دوه پر درېیمه برخه په ماینونو لړلې ده. نړیوال سازمانونه او د ماین پاکۍ موسسې له کلونو راهیسې میلیونونه ډالر په دې مصرفوي چې افغانستان کې په ماینونو پوښلې سیمې پاکې کړي. خو څارونکي وایي یا موسسې په واقعي ډول کار نه کوي یا هم افغانستان دومره په ماینونو لړلې چې د پاکولو امکان نشته.
په دې برخه کې په تیرو شاوخوا دوه نیمو لسیزو کې افغان حکومت او نړیوالې ټولنې ډېرې زیاتې پیسې مصرف کړي، مګر له بده مرغه چې لام ډېر ماینونه په خپلو ځایونو پاتې دي. کله به چې موږ په وطن کې په دغسې مسایلو باندې کار کولو، خلکو به راته شکایتونه کول چې د دغې برخو پروژیانو یا هغه بنسټونو چې په دې برخه کې کار کولو په خپلو کارونو کې صادق نه وو. خلکو داسې انګیرله چې دوی نه غواړي ټول ماینونه راټول شي، ځکه که دا راټول شي نو بیا دوی ته د بلې پروژې دپاره پیسې څوک ورکوي؟ نو دوی به لامدې عمله یو نیم پرېښودلو چې بیا به پېښه رامنځته شوله، بیا به دوی یو نوی پروپوزل جوړ کړي، بیا به یې نوې پروژه واخیستله او بیا به دوی په هغه ساحو کې کارونه شروع کړل.
او داسې ښکاري چې له سقوط وروسته د یو شمېر ادارو تایید شوې فیسبوک او ټویټر پاڼې د ناڅرګندو کسانو لاسته لوېدلي چې پاکستاني شمېرې پکې ورکړې دي. په دې لړ کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون تایید شوې فیسبوک پاڼې تېره اونۍ هغه مهال توندو غبرګونونه راپورته کړل چې اوسني چلوونکي د دغې پاڼې د خرڅولو اعلان وکړ. د پاڼې هیکر یا اوسنی چلوونکي د تماس نیولو لپاره یو پاکستاني شمیره ورکړې او ټینګار کړی ده چې د افغانستان څلور دېرش ولایتونو کې د دې او نورو ګڼو تایید شویو پاڼو د خرڅلاو سودا کولی شي. فیسبوک او ټویټر کې ګڼو فعالانو ادعا کړې ده چې د دغې پاڼې د رپورټ کولو غوښتنه یې له خلکو کړې، خو برعکس فیسبوک په هغو خلکو بندیزونه لګولي چې د دې پاڼې د هیک کېدو او رپورټ کولو په اړه یې خلکو ته پوهاوی رسولی.
دا یوازې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون پاڼه نه ده، د افغانستان د دولت ډېرې داسې پاڼې خرڅون ته وړاندې شوې. یو وخت د چارو د ادارې پاڼه دا خرڅون ته وړاندې شوې وه. جالبه دا ده خرڅونکی پاکستانی وي یا د پاکستان نمبر د خرڅون دپاره ورسره اعلان ته ورکوي چې په دغه نمبر موږ سره اړیکه وکړي چېرته دا پاڼه اخلي. دا ډېر غټ خیانت دی. دا خو د افغانستان د دولت ارشیف پکې پروت دی. په دې کې ورسنی خبرونه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په پاڼه کې د نوماندانو د ولسي جرګې د ولایتي شوراګانو او همدارنګه د ولسمشرۍ د ټول ټاکنو نتایج پکې پراته، ورسنی خبرونه پکې پراته. دا خرڅون ته وړاندې کېږي، دا ډېر غټ خیانت دی. او زه په دې ډاډه یم چې د دغو پاڼو هیکر یا اوسني اډمینان دا په کابل کې دي.
او په داسې حال کې چې د افغانستان د ګڼو سیمو خلکو دا ځل سخت ژمی په غربت کې تیر کړ، بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان ویلي تیرو دریو میاشتو کې 1200 افغانان تنفسي ناروغۍ وژلي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د حاد تنفسي ناروغیو له امله د پیښو او مړینو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې او دغه شمېرې حیرانوونکي بللې او ویلي دي چې 80% قربانیانې میندې او ماشومان دي. دغه راز د روغتیا نړیوال سازمان راپور ښیي چې د جنوري له پیله د مارچ تر پایه د افغانستان څلور دېرش ولایتونو کې د تنفسي ناروغیو څه باندې 470,000 پیښې ثبت شوي چې له منځه یې 298,000 پیښې له 50 کلونو کم عمره ماشومانو او ښځو پورې تړاو لري. د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې افغانستان کې په 2023 کال کې په تنفسي ناروغۍ د اخته ناروغانو شمېر نږدې 1,400,000 او د مړو شمېر یې 2,809 تر ورسېده. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د WHO د نوی راپور پاړه زموږ پښتنو ته جواب ونه وایو، خو دا به داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې افغانستان کې شاوخوا 9.5 میلیونه وګړي په هغو سیمو کې ژوند کوي چې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. اوسم ټولنیز شبکه تیرونی په پاکستان کې د ټولنیز رسنیو د سندرې سره غ پیښه و چې د سند ایالت په کچا سیمه کې غلو له پاکستانی ځواکونو نه یو نظامی ټانک وتښتو. د دغو ډاکوانو غلو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښتې هغه وخت رامنځته شوې چې د کچي ډاکوانو د پاکستان او عربستان د تیلو د تصفیې مرکز په یو موټر باندې ډزې وکړې او موټر یې ولوټه. د دغه غلو شمیر که څه هم له 200 تنو څخه نه اوړي، خو پاکستاني ځواکونه یې له یوې اونۍ راهیسې ستونزو سره مخ کړي او د جګړې پر مهال یې له پاکستاني پولیسو څخه د نورو وسایطو په شمول یو ټانک هم تښتولی. ځایي خلکو په پاکستاني ځواکونو نیوکې کړي دي چې د امنیت د ساتلو وسایل نه لري او دغه غلو د اموالو تر څنګ له یوې میاشتې راهیسې د کورنیو غړي هم ترې تښتولي چې څوک یې پر راخلاصولو نه دي توانېدلي. پاکستانیانو په ټولنیزو رسنیو په خپل حکومت پسخند کړی چې غلطرې په تښتولي او ټانکونو او وسایطو کې مزې کوي، خو دوی د سیمې په کچه د لوړ ځواک د لرلو لافې کوي. طالبانو چې وار بیا یې د خپلو صفونو د تصفیې لړۍ پیل کړې، د تصفیې د نوې لړۍ په اړه د عامو جنګیالیو یو شمېر چارواکو نیوکې رسنیزې شوې. په ټولنیزو رسنیو خپره شوې یوه ویډیو ښیي چې د طالبانو د ننګرهار د استخباراتو پخوانی مشر ډاکټر بشیر پکې د دې تصفیې په څرنګوالي نیوکه کوي او ګواښ کړی ده چې د خپلو حقونو لپاره به ودرېږي. د طالبانو لمنځه آګاه خبریال بلال سروري په ننګرهار ولایت مقام کې د طالبانو د قمندان ډاکټر بشیر او د قول اردو د مرستیال ترڅنګ د لفظي شخړې خبر هم ورکړی دی. بلخوا د میدان وردګو یو شمېر طالبان په یو خبره شوې ویډیو کې چې وخت نه دی معلوم خو تازه خبره شوې ده، د اعتراض په ډول د تصفیې د کمیسیون فورمو ته اور ورچي. دوی په ویډیو کې ټینګار کړی دی چې د خپلو مشرانو لخوا د تصفیې کارونه مخته نه ځي او دوی ته ویل کېږي چې تاسو ولې ژوندي پاتې شوي یاست. په ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ بل ګرم بحث دا و چې د طالبانو د حکومت لابیګر یوټیوبر عمران رحیمی له افغانستان ووت. د دوی بل پلوي یوټیوبر همایون افغان له یو ورځني بند وروسته خوش شو او یو بل پلوي سیاسي کارپوه نجیب الله جامعه د طالب استخباراتو لخوا نیول شوی. عمران رحیمی په یو وخت پر کړی ویډیو کې ټینګار کړی چې له افغانستانه وتلو ته مجبور شوی او له اوږدې مودې راهیسې د رواني ارامتیا درمل خوړل. بلخوا د همایون افغان له نیول کېدو وروسته طالبان وویل پر هغه د یوې کورنۍ لخوا د اجازې پرته د یوې مېرمنې د مرکې اخیستلو تورو او بیرته خوشې شوی دی. خو نجیب الله جامع چې د طالبانو په راتګ سره د دوی ملاتړ کوو او اوس یې په دغې ډلې نیوکې لرلې ملګرو یې په ټولنیزو رسنیو خبر ورکړی چې نوموړی د استخباراتو لخوا له کوره نامعلوم ځای ته وړل شوی. طالبانو د عمران رحیمی او نجیب الله جامع په اړه څه نه دي ویلي، خو عمران رحیمی چې د طالبانو لپاره په ګڼو سیاسي او غیر سیاسي چیرو تورونه لګول، یو شمېر کسانو ورته ګواښ کړی چې د خپلې لابیګرۍ له امله حساب ورکولو ته نږدې شوی دی. د خوست 40,000 کسانو بیا د ځوانانو د یووالي په موخه تیرونی د دغه ولایت کرکټ لوبغالي کې ګډ روژه ماته وکړ. دغه ولایت کې هر کال د روژې په اواخرو کې تر شنه اسمان لاندې دا برنامه نیول کېږي او د ځایي خلکو په شمول له نورو ولایتونو څخه ګڼ مېلمانه ورته د خپلو افکارو شریکولو او د اړیکو د پیاوړتیا لپاره رابلل کېږي. څکل د دغه روژه ماتي ښکلي اړخونه مېلمنو ته د ماشومانو د نظامي قطعې تقدیم او د وړو پرېښتو نجونو لخوا د هرکلی وړاندې کولو، خو یو شمېر طالب فعالانو دغو مراسمو ته د کوچنیو نجونو په ورتګ خورا سختې نیوکې کړي او ناوړه الفاظ یې کارولي چې د ځایي فعالانو سختې نیوکې هم راپارولي. دوی د طالبانو حکومت نه غوښتنه کړې چې د بهتان او تهمت لګوونکي خپل ټولنیز فعالان دې محاکمه کړي چې ولې د خوست پتمنو نجونو ته په ټولنیزو رسنیو ناسم الفاظ کارولي دي. او سم جالب په زړه پورې خبرونه. جالب خبرې دا وه له افغانستانه دي. په کابل کې د افغانستان ملي آرشیف لخوا د قران کریم بیلابیلې لرغوني په لاس لیکلې او په زړه پورې نسخې ننداري ته ایښودل شي. دغه نسخې چې د عربي امپراتورۍ میراث او یو شمېر د افغان خطاطانو لخوا د تاریخ بیلابیلو پړاوونو کې لیکل شوي، 5 ورځو لپاره به د خلکو د ننداري په موخه ایښي وي. ننداري ته ایښودل شویو نسخو کې آن د حضرت عثمان د خلافت د وخت راټول شوي مصحفونه او نمونې هم دي. د مسؤلانو په وینا د ملي آرشیف لیکلي او قلمي اثار د امیر حبیب الله خان او امیر امان الله خان د دولتي کتابتونو څخه جوړ دي چې تر ننه پکې 2000 تاریخي اثار، کتابونه، قلمي نسخې او مجلې ساتل کیږي. او تیرونه بیا د ننګرهار پونتون ادارې ادعا وکړه چې د محصلینو یوې ډلګۍ د ورسپارل شوې پروژې له مخې بي پیلوټ الوتکه جوړه کړې ده چې 1500 ګرامه یا نیم کیلو وزن هم له ځان سره لیږدولی شي. د ننګرهار د ساينس پونځي رهبری وایي د دغه ډرون الوتکې جوړوونکو محصلینو له کاک موټور کنټرولر او سروګانو نه په استفاده دا الوتکه جوړه کړې چې یو نیم کیلومتر پرواز کوي. د دوی په وینا محصلینو یو شمېر نورې پروژې هم بشپړې کړې دي چې نږدې راتلونکي کې به نندارې ته وړاندې شي. خو د ننګرهار پوهنتون د ساینس پوهنځي یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته معلومات استولي چې دغه ډرون الوتکه د یو هندي محصل د پروژې کاپي ده چې نوموړي په خپله ویبپاڼه خبره کړې ده. د سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته ویلي دوی کټ مټ هماغه پروژه عملي کړې چې د هندي محصل په ویبسایټ کې لارښوونه مواد او ماشینونه ښودل شوي وو. دا کوم نوښت نه دی. کله چې ازادي راډیو دغه ویب سایټ چیک کړ پکې د F22 په نوم د ډرون د جوړولو کټ مټ همغه پروژه تشریح شوی و چې د ننګرهار پوهنتون محصلینو یې د جوړولو ادعا کړې ده. په همدې سره د ازادي راډیو د نن و مورځ عمران غاړو خو هر اونۍ له نوې زاویې د مسایلو شننه له سید شینواري سره د ازادۍ لپاره مه هېروئ.
facebook.com/azadiradio